دا مشال راډیو دو مهال په پېښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل او ملي حامیر زاده درته هر کله وایي. په دې خبرونه کې د ځینو رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو ورو او سندرې هم در خبرو. د دې لپاره چې تاسو سره خپل خبرونه شریک کړئ پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی. د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه په تفصیل باندې راته ولیکئ، هغه به زه ولولم او بیا به وروسته له تاسو سره او له ټولو اورېدونکو سره شریک کړم. خو اول به درته ملیحا میرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم، تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټ کوتا. وزیر اعظم عمران خان د خپل واکمنۍ سل ورځې کامیابی ګرځولې او وايي اصلاحاتو ته به دوام ورکوي. د باجوړ ضلع په عنایت کلا کې بمی چاودنې دوه کسان وژلي دي او د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره په ارجنټینا کې کېدونکې ملاقات منسوخ کړې دي. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت لومړی سل ورځې بریالی بللی او ویلي دي چې د اصلاحاتو او د خلکو ژوند ښه کولو پروګرامونو ته به دوام ورکوي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د کابینې له یو شمېر وزیرانو سره یو ځای د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پر کارکردګۍ وینا وکړه او ویل
تو یہ جو سو
دن ہے ہم نے ساری کوشش دیوائی پا دیو سلو روزو کے مونگ دیر کوشش اکڑو چکم پالیسی ہم جوڑی گی لاغی با عام الستا سے گٹ رسی گی تیار اوے پالیسی ترشا دا خبر وا چایا دا دا غریب الستا و کمزور تبکی مرست کوی کسنگا مال دو ویش تو کلونو رہی سے لخل کو سرجمنا کولا چی مونگ با پا پاکستان کی پا کرپشن کابو ممو او دا زما مرکزی پلان وو. د عمران خان حکومت سل ورځنی پلان په شپږو نکاتو کې د واکمنۍ په طرز کې بدلون، وفاق مضبوطول، د اقتصادي ترقۍ بحالي، زراعت ته وده ورکول، د اوبو تحفظ کول، په سماجي خدماتو کې انقلاب راوستل او قومي سلامتیا یقیني جوړول شامل وو. خو مسلم لیگ نون د عمران خان د واکمنۍ پر لومړی او دریو میاشتو تنقید کړی او وایي هغه وعده چې عمران خان د انتخاباتي کمپین په وخت کړې وې په پوره کولو کې یې پاتې راغلی دی. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف په حکومت تنقید کړی دی او تور یې پوری کړی چې پوځي اسټابلیشمنت یې چاره چلوي. نوموړي پرون ماخام په پېښور کې د قبایلی سیمو د حقونو په اړه یوې غونډې ته په وینا کې ویل د تحریک انصاف سیاستوالانو وزیر اعظم عمران خان حکومت نشي چلولی ځکه پوځي جنرالانو ته محتاج دي.
کچین دوره کوي نو زموږ جنرال صاحب اول زی لار به ورته هغه جوړی سعودي عرب ته زی جنرل صاحب اور سره تر کوته بینه ولای یو ګوره غلطه خبره چونه کی وزیرستان ته لاړو جنرل صاحب اور سره لاړو جنرل صاحب نه بغیر هغه پیتبار نکیږي دغه سي حکومت دا داسې پارلیمنت تا
د پاکستان حکومت د مولانا فضل الرحمن تازه سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. خو پرون وزیر اعظم عمران خان د خپلې واکمنۍ سل ورځو پوره کېدو خپلې چارې بریالی او بللې او زیاته کړه چې اصلاحاتو ته به دوام ورکوي. هلته د پاکستان پوځ په تیرو وختونو کې په بیا بیا ویلي دي چې په حکومتي چارو کې مداخله نه کوي او د هیواد جمهوري بهیر ملاتړې دي. د باجوړ ضلع په عنایت کلا کې بمی چاودنې دوه کسان وژلي دي. د سیمې ډپټي کمشنر دفتر مشال ریډیو ته ویل دغه چاودنه پرون ماخام د منځ پست سړک غاړې ته هغه مهال وشوه چې کله د سیمې یو ځایي اوسېدونکي مولوي امان الله ګاډې له دغه ځایه تېرېده. د چارواکو په خبره مولوي امان الله او هغه سره په ګاډي کې ناست یو ځایي تن محمد عامر په پېښه کې وژل شوي دي. چارواکي وایي تر شپې ناوخته د لویسو ځواکونو او اف سي په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي وو خو تر اوسه یې څوک نه دي نیولي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د پښتو ژبې نومیالی شاعر عمر دراز مروت مړ شوی دی. د نوموړي ورور او ملګرو بیګا مشال ریډیو ته ویل چې مروت لسو ورځو راهیسې د پېښور په خیبر یا شیرپا هسپتال کې بستر وو چې تیر ماښام مړ شو. دوی وایي د نوموړي جنازه نن په لکی مروت کې کیږي. د پښتو ژبې شاعر ګوهر وزیر وایي مروت واده نه کړی، په ډېره بېوزلۍ ژوند تیر کړ، خو ټول عمر یې د پښتو ژبې د ودې لپاره کار وکړ. د جنوبی او منځنی ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیال ویلي په افغانستان کې له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې خو د سولې خبرې باید زر تر زره وشي. الیس ویلز پرون په براسلز کې د مشال ریډیو د خبرونو له مرکزي څانګې سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې ټولې خواوې له جګړې نه تنګ راغلي دي او د مسلې داسې حل پیدا کول ضروري دي چې نورې وسله والې ډلې ورڅخه ګټه وانخلي. الیس ویلز ویل اوسنی چیلنج دا دی چې نړیواله ټولنه په دغه وړاندیز متحد شي چې طالبان باید باید له افغان حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو اترو تکینی. نوموړي زیاته کړه د امن د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې د افغان ټولنې هرې برخې په ګډون دغه سیمه د مذاکراتو ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په ارجنټینا کې د شلو صنعتي هیوادونو کېدونکې سرمشریزه کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټاکل شوې ملاقات منسوخوي. ولسمشر ټرمپ د دې فیصلې وجه د روس لخوا پر یوکرینی کشتو باندې قبضه ښودلې ده. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر باندې لیکلي دا چې بیړۍ او چلوونکي یې له روس نه یوکرین ته نه دي واپس شوي، نو ځکه یې له پوتین سره ټاکل شوې ملاقات د منسوخولو فیصله وکړه. په عین حال کې د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشینکو پر ناټو غږ کړی چې د روس لخوا د یوکرین دریو بحري بیړو او عملې تر نیولو وروسته دی د آسوف سمندر ته د دوی د تحفظ لپاره بیړۍ واستوي. پرون د بلت په نوم له جرمني نه خپرېدونکې یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې پوروشینکو وویل هیله لري چې اروپایي هیوادونه به د یوکرینی کشتو د نیول کېدو په معامله کې د لفظي ملاتړ ښودلو پس اوس فعاله ګامونه واخلي، چې پکې به د روس خلاف بندیزونو کې زیاتوالی او یوکرین ته پوځي تحفظ ورکول شامل وي. د روس د ولسمشر دفتر ویان دیمیتری پیشکوف پرونه دا وکړه چې د پوروشینکو د خاص مقصد کشالی لا زیاتول دي. او امریکا پر ایران تور لګولی چې د ملګرو ملتونو د وسلو په برآمد د بندې سرغړونې یې زیاتې کړې دي، چې په منځني ختیځ کې یې وسلوالو ډلو ته د وسلو رسد زیات کړی دی او خپل میزایلي پروګرام ته یې دوام ورکړی دی. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یو پوځي مرکز کې د وینا په وخت خبریالانو ته هغه وسلې او د وسلو برخې وښودلې چې په افغانستان، بحرین او یمن کې نیول شوي دي. ایران په تېرو وختونو کې له دغو تورونو نه انکار کړی دی.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوریدای شي. د پاکستان وزیر اعظم د خپلې واکمنۍ د لومړۍ ورځو دفاع کړې او خپل حکومت یې بریالی بللی دی. د جمعیت علماء اسلام مشر د قبایلي اصلاحاتو نه عملي کولو او د چارو پر سم ډول نه چلولو په اړه پر حکومت انتقاد کړی دی.
صوبے نے بھی بجٹ میں حصہ نہیں دیا اور وفاق نے بھی این ایف سی ایوارڈ میں ان کو کچھ نہیں دیا.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای اسلام آباد د بهرنیو چارو په تګلاره کې بدلون راولي. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلو پرمختیايي چارو لپاره په پور د پیسو ورکولو اعلان کړی، خو شنن کې وای 100 میلیونه روپۍ کمی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ویل وړپوړو چارواکي ویلي طالبان د له فرصته ګټه واخلي او له کابل سره د خبرو تکینی.
There's no deadline. It's a question of whether the Taliban leadership is prepared to take up this offer.
نومیالای شاعر او لیکوال عمر دراز مروت د ورپېخې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. ورسره به تاسو د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه راکړئ. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت لومړی 100 ورځې بریالی بللی دی او وایي اصلاحات او د خلکو ژوند ښه کولو پروګرامونه به جاري ساتي. نوموړي پرون د کابینې له یو شمیر وزیرانو سره یو ځای د تحریک انصاف د حکومت پر کارکردګۍ وینا وکړه. ویل چې له شپږشتو هیوادونو سره یې موافقه کړې دي چې ورسره سم به له هغو ځایونو څخه هغه پیسې هیواد ته راوړي چې پاکستانیانو په درغلۍ وروړي وي. حکومتي وزیرانو ویل د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کولو ته ژمن دي، خو مسلم لیگ نون د عمران خان د واکمنۍ پر لومړیو درو میاشتو انتقاد کړی او وایي هغه وعدې چې د انتخاباتي کمپین پر مهال کړې وې په پوره کولو کې پاتې راغلی. تفصیل احمد الله راکوي.
پاکستان تحریک انصاف حکومت خپل لومړی 100 ورځې پوره کول وروسته د زیارت په مازیګر د اسلام آباد په جنا کنوینشن سینټر کې ایوې دستورې تابع کړې وه چې پکې وزیر اعظم عمران خان او ځینې وفاقي وزیرانو د اولس د خیر ښېګڼې لپاره په کړي کارونو رڼا واچوله. دستورې ته وزیر اعظم عمران خان وویل د حکومت یې کوشش دی چې په ملک کې هر تن تعلیم حاصل کړي او یو داسې تعلیمي نظام لپاره یې هڅې شروع کړي چې په عملي کېدو سره به د ټولنې د هرې طبقې خلک معیاري تعلیم حاصل کړي. دې سره سره اولس ولس ته د صحت سہولیات رسولو لپاره هم حکومت کوششونه شروع کړی دي او هر غریب تن تبا صحت کارڈ ورکوي.
یہ جو سو دن ہے ہم نے ساری کوششیں کی.
په دې سلو ورځو کې موږ دا کوشش کړی چې کمې هم موږ پالیسیانې جوړو چې د هغې عام ولس ته ګټه ورسي. که هند سره موږ د ملګرتیا خبره کوو نو د هغې وجه همدا ده چې ورسره به مو تجارت زیات شي او ګټه به یې د پاکستان ولس ته رسي. دې تر څنګه موږ د بې کوره خلکو، زمیندارانو، واړه تاجرانو او داسې نورو یو شمېر خلکو لپاره پروژې شروع کوو. حکومت نه صرف د ملک د توانایي بحران خاتمې لپاره کوششونه شروع کړي، بلکې معیشت بهتری، غیر ملکی سرمایه کارانو لپاره موقع برابرولو او د نړۍ نورو ملکونو سره تجارت زیاتولو لپاره هم موږ هڅې کوو. د حکومت سل ورځنی پلان په شپږو نکاتو مشتمل دی چې پکې د حکمرانۍ په طرز کې بدلون راوستل، د وفاق مضبوطول، اقتصادي ترقۍ بحالي، زراعت ته وده ورکول، سماجي خدماتو کې انقلاب راوستل او قومي سلامتی یقیني جوړول شامل دي. دستوري ته د خزانې وزیر اسد عمر، د ملکی معیشت، د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی، د خارجه پالیسۍ او د وزیر اعظم خصوصي معاون ارباب شهزاد د حکومت لخوا په دې سلو ورځو کې کړی شوو کارونو په حق له تفصيلات شریک کړل او وی ویل چې په یادو ورځو کې په شپږ دیرشو کې اتلس اهداف ترلاسه کړي دي. ارباب شهزاد د پخوانیو قبایلي سیمو په حق له وویل، فاټا په مرحله واره توګه د خیبر پختونخوا برخه جوړولې کیږي او دې لړ کې حکومت ډېرې کامیابیانې حاصل کړي دي.
فاټا سیکرټریټ کې متعدد ډایریکټریټ کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا ہے.
دا وی د فاټا سیکرټریټ یو شمیر څانګې په خیبر پختونخوا کې ضم کړې شوې دي او په خوانی فاټا کې د صوبایي اسمبلی او بلدیاتی انتخاباتو لپاره تیاریانې په آخري مرحله کې دي. او د ټولو مهمه خبره دا ده چې وفاقي حکومت یادو سیمو لپاره په ان ایف سی ایوارډ کې 3% برخه ورکولو ذمہواري اخستې ده او قبایلي ضلعو ته زر تر زره ترقی ورکولو لپاره یو پروګرام هم جوړ کړی شوی دی، په کوم چې به په راتلونکي دو میاشتو کې کار شروع کړی شي. بلخوا پاکستان مسلم لیگ نون وایي، تحریک انصاف ګوند ولس سره چې کومې وعدې کړې وي نو هغه په پوره کولو کې په مکمله توګه ناکامه پاتې دی. د مسلم لیگ نون پارلماني استازي رانا ثناء الله د عمران خان وینا وروسته د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز ته وویل، تحریک انصاف په خپل سل ورځني پروګرام کې د 1 کروڑ نوکرو خبره هم کړې وه، خو په واک کې راتللو وروسته نه صرف په ملک کې ګرانی بلکې بیروزګاری هم زیاته شوه.
احمد الله رپورٹ مورید د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی دی چې حکومت قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا ورګړې کړي خو پر صوبایي او وفاقي کچې ورته پیسې نه دی بیلې کړي. نو موړي پرون ماخام په پیښور کې د قبایلو د حقونو پاړې وغونډې ته په وینا کې ویل، هیڅ پته نه لګي چې له هغو سیمو سره څه روان دي. د پاکستان حکومت وایي د قبایلی سیمو اصلاحاتو ته ژمن دی او د بیلابیلو چارو لپاره ورته پیسې بیلې کړي دي. فضل الرحمن پر حکومت دا انتقاد هم وکړ چې له هند سره د تګ راتګ اسانۍ پیدا کوي خو افغانستان سره پر پوله اغزن تار لګوي او ورڅخه د جګړې محاز جوړوي. نوموړي دا سرګندونه پر داسې محل کړې دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې ویغونډې ته ویل، حکومت یې د سیمې سولې او پرمختیا لپاره له هند، افغانستان او ایران سره اړیکې ښه کوي. غلام غوث رپورټ لري.
په پیښور کې د قبایل حقوق په نوم کانفرنس ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د انضمام په لړ کې په حکومت نیوکې وکړې او وی ویل،
آنکھیں بند کر کے
په پټو سترګو یې د قبایلي سیمو د انضمام قانون منظور کړو او اوس پرې نه پوهیږي چې اوس به څه کوو. اوس کله د صوبې برخه وي او کله نه وي، چې د صوبې حصه ده نو په کار وه په صوبایي بجټ کې ورله حصه ورکړې شوې وې، نه ورله صوبې په بجټ کې برخه ورکړه او وفاق ورله هم تر دې دمه په ان ایف سی ایوارډ کې برخه نه ده ورکړې.
صوبې نے بھی بجٹ میں حصہ نہیں دیا اور وفاق نے بھی ان ایف سی ایوارڈ میں ان کو کچھ نہیں دیا.
مولانا فضل الرحمن په مشرقی پل باندې د هند سره د کرتارپور راهداري په پرانستلو هم نیوکه وکړه او وی ویل،
آپ کہہ رہے ہیں ہم نے انڈیا کے ساتھ دوستی کا راستہ کھولا ہے.
توائے مونگ دا ہند سرا دا دوستی لارا پرانستلا. خواوی در تا پرون جواب در کرو چی ہند با پا سار کانفرنس کی گڑون نکوی. دا افغانستان سرا خو لاری تڑل کی گی او دا ہند سرا لارا پرانستل کی گی، نو دا امتیازی سلوک ولی. دا ہند سرا پولا باندی دا امن راوستلو حسا کی گی او پا پاک افغان پولا باندی دا جنگ دا محاذ جوړولو طرف ته مونږ روان یو.
پاک افغان بارڈر کو جنگ کا محاذ بنانے کی طرف ہم جا رہے ہیں.
پا قبائل حقوق کانفرنس کی گنشمیر قبائلی ملکانانو قبائلی زوانانو او د جمعیت علماء اسلام پہ پلویانو گڈون اوکڑو او پا غنڈ کی د انزمام پزد او پا قبائلی سیمو د مشتملی جلا صوبے لپارا د تحریک چلولو او پا اسلام آباد کی پدغ لڑکی د لاریون کولو پیسلہ ہم وشوا. غلام غوث مشال ریڈیو پیخور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی د وزیر اعظم عمران خان په لارښوونه د هیواد د بهرنیو چارو تګلار له سره جوړوي او له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې سموي. نوموړي پرون مازیګر د تحریک انصاف په مشرۍ د اتحادي حکومت لومړی سلو ورځو کار ته د کتو پر مهال په وینا کې ویل اسلام آباد غواړي چې د سیمې د سولې او پرمختیا لپاره له هند، افغانستان او ایران سره اړیکې ښه کړي. شنون کی وای په سیمه کې لسیزو راهیسه د گاونډیو هیوادونو تعلقات ناسم پاتې شوی او خو وس د سخکاری چې د جوړجاړي لپاره هڅې روانې دي. سراج ظهیر تفصیل راکوي.
د زیارت په مازیګر کنوینشن سنټر اسلام آباد کې د حکومت سل ورځو د کارکردګۍ ښودلو پر وخت د خارجه چارو د وزیر شاه محمود قریشی وینا و چې دوی د ګاونډي هیوادونو ایران، افغانستان او هندوستان سره تعلقاتو ته ډېر اهمیت ورکوي، ځکه چې د دې هیوادونو سره د غوره اړیکو بغیر پاکستان پرمختګ نشي کولی. دیوئی د هندوستان سره تعلقاتو کې تاو تریخواله استاسو نه پټ نه دی او زموږ د حکومت د ایجنډا د کچریدی ملک ته سرمایه کاری راوړل وی او دلته خلکو ته روزګار ورکول وی نو بیا د امن ضرورت دی او که امن پکار وی نو د هندوستان، افغانستان او خوشا تعلقات خکول زموږ ضرورت دی. نو هم په دې خاطر وزیر اعظم عمران خان په 26 جولای په لومړی تقریر کې ویلی وو که هندوستان یو قدم راوړاندې کیږي نو دوی به د امن لپاره دوه قدمه ور اندیشی. بیا نریندر مودی ته خط واستاو راشا چکینو سره د کوم روسي چی وټاکل شو چی د دوانو هیوادونو خارجه وزیران با په نیویارک کې سره کینی، خو بیا دغه ناستو نشوا، خو بیا هم مونږ خپل سفر جاری ساتلې. مشال ریڈیو چی په پیښور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام نه د پاکستان او هندوستان د اړیکو او په دې کې د تاوتریخوالي د لامل په حواله و پوښتل. نو هغه وی چې د پاکستان د جوړېدو راسي د دوانو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي را روان دي او اکثره وخت په یو بل باندې تورونه لګوي، خو اوس داسې ښکاري چې دوانو هیوادونه دې ته آماده دي چې د امن په خاطر په دې اړه سوچ وکړي.
اصل کې دا صرف د ګاونډي هیوادونو سره تعلق خبره نه، بلکې دا د ټولې منطقې او د سیمې مسله ده. نو اوس ورو دا یو احساس را پیدا شوی دی او ټول ملکونه غواړي چې دلته د امن وي.
په دې موقعه وزیر خارجه شاه محمود قریشی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړه که تاسو ته د پاکستان په کومه پالیسۍ اعتراض وي او په کومه مسله هم خبرې کول غواړي نو راشي کینی او پاکستان بستاسو په هر لار مرسته کوي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا، هنری ګړه،
پلسنی مو بجو،
تان دهیلې،
پیونی مو بجا،
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو،
د ځوانانو غږ
په دوو بجو،
رورولی
په درینی مو بجو،
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلو کې د پرمختیايي چارو لپاره د 100 میلیونه روپیو پور ورکولو اعلان کړی. صوبایي حکومت دا اعلان د نومبر پر 20 تر هغه وروسته وکړ چې په خیبر پختونخوا د قبایلو له ورګړېدو سره د هغو سیمو لپاره پرمختیايي فنډ بند شو، خو د قبایلي سیمو پارلماني استازي او د قانوني چارو پوهان د پیسې خورا کمې بولي. د پاکستان پارلمان او ولسمشر د 2013 زیږیز کال د مې په اخیری اونۍ کې هغه آئینی ترمیم منظور کړ چې ورسره قبایل په خیبر پختونخوا ورګډ شول او هلته د حکومتدارۍ یو لنډمهاله یا عبوري قانون نافذ شو. احمد شاه اعظمی موضوع څېړلی.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په 100 میلیونه روپیو کې به کرمې ته 100 میلیونه روپۍ، مومندو ته 48 میلیونه، اورکزیو ته 19 میلیونه، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ته 15 میلیونه، باجوړ ته 10 میلیونه او خیبر ته به 15 میلیونه روپۍ ورکول کیږي. دا روپی به د هر قبایلی ضلع کمشنر ته ورکول کیږي او هغه به له اړتیا سره سم په خپل سیمه کې پر پرمختیایي کارونو لګوي. د خبر پاڼې له مخې دا پیسې به بیرته له هغه وروسته صوبایي حکومت ته ورکول کیږي کله چې د پاکستان وفاقي حکومت د قبایلی سیمو پرمختیایي فنډ بحال کړي. د قبایلی سیمو یو وکیل کریم مسعود وایي چې مخکې به فاټا ته هر کال څه باندې 24 ارب روپۍ ورکول کېدلې چې هغه به هم سمینه لګېدلې، خو اوس دا اعلان کړي پیسې د فاټا لپاره د یوې پلی هم رشکاري.
د قبایلو کور ړنګ دی، اجرای ړنګ ده، جماعت یې ړنګ دی، سکول نشته، کالج نشته. دی نو دا خو داسې روپۍ دي چې کدا فرض کړي دوی ته ورها کړي نو بیا دومره زیات کرپشن دی قبایلو کې. سرکار دومره زیات کرپشن کوي چې د هغې فنډ پنځم حصہ
بلخو د فاټا سنیټر اورنګزیب خان وایي چې قبایلی ضلعو ته باید د وفاقي حکومت له ژمنې سره سم هر کال 100 ارب روپۍ ورکړل شي. خو کریم مسعود وایي چې فاټا ته باید په لومړي سر کې سیاسي حقوق او د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې استازیتوب ورکړل شي تر څو هغوی د خپل حق پوښتنه وکړای شي.
چې تر څو پورې موږ ته سیاسي پاور نه وي ملاو شوي د دوی دا څومره فنډونه چې دي دا اسې ابس روان دي. او زما دا خیال دی چې ان سي اوارډ سه 3% څخه کم قبایلو ته مختص کوي په هغه باندې هغه جګر روانه ده، ځکه چې هغه 3% د لپاره به دوی په 18 ترمیمي بل کې اصلاحات کوي، ترمیمات به کوي. نو دا به هم ما خیال دی د اختلاف او مخالفت شکار شي او قبایل به بیا یوازې پاتې شي.
د پاکستان حکومت د روان 2013 کال د اکتوبر پر 13 اعلان کړی و چې فاټا ته به د قومي مالیاتي کمیسیون له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. د سوي حکومت ویان اجمل وزیر د اکتوبر پر 20 مشال رادیو ته ویلي و چې په دې لړ کې به قبایلي ضلعو ته هر کال 138 کروڑ روپۍ د 10 کلونو لپاره ورکول کیږي او دا پیسې به په قومي مالیاتي ایوارډ کې د صوبو له برخې راګرځول کیږي. اوس مهال په پاکستان کې د قومي مالیاتي ایوارډ 2.5% پیسې وفاقي حکومت وړي او په پاتې 5.5% پیسو کې 5.4 پنجاب، 4.55 سند، 4.25 خیبر پښتونخوا او 9.09 بلوچستان صوبې ته ورکول کیږي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د جنوبی او منځنۍ آسیا چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویلي په افغانستان کې له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د سولې خبرې باید ژر تر ژره وشي. الیس ویلز په برسلز کې د مشال رادیو د خبرونو له مرکزي څانګې سره په پرونی مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې ټولې خواوې له جګړې ستړي شوې دي او د مسئلې داسې حل پیدا کول اړین دي چې نورې وسلوالې ډلې ورڅخه ګټه وانخلي. ګلایاز او ملیحه میرزاده د الیس ویلز مرکه پښتو کړي.
Talking about Afghanistan, دا افغانستان خبر کیږي نو د طالبانو ذکر ضروری دی. تاسو د امن خبرو تر بهر ته څنګه ګوري؟ د خبرو او تړون لپاره د راتلونکو 2019 کال د اپریل میاشت مهلت کې خودل شوی. آیا دا ممکن دی؟
There's no deadline. I think what we have
هیڅ مهلت نشته. لومړی به لدې پیل کړم چې افغان حکومت څه ویلي دي. د سخ کال په فروری کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل امن بهیر کې د سولې لپاره یو نظر وړاندې کړ. دا د سیاسي جوړجاړي خبرو اترو لپاره به له شرطه پیشکش وو. دا ساری ګام وو. نړیوالې ټولنې یې په یو وخت هرکلی کړو. موږ د سږني کال په اوږدو کې طالبانو هڅول چې په خبرو اترو کې برخه واخلي. د کابل پروسې وروسته افغان حکومت په تاشکند کې یو واري بیا د امن وړاندیز وکړو. په جون کې اوربند شو او په هغه میاشت کې د امن فضا جوړه شوه. له دې وروسته د امن پروسې ملاتړ په دې کې د سهولتکاري او برخې اخیستو لپاره امریکا لیوالتیا وښودله. زموږ سفارتکار زلمی خلیل زاد چې یو تکړه ډیپلوماټ دی او په افغانستان ډیر زیات پوه دی، وټاکلو او هغه به له اړوندو چار چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې سرنګه ټول را یو ځای کړي او د امن بهیر پر مخ یوسي. د موافقې لپاره هیڅ وروستۍ نیټه نشته، خو د خبرو لپاره بیړه لیدل کیږي ځکه چې دا یو غوره موقعه ده. افغان حکومت او طالبان دواړه تیار دي، خو پوښتنه دا ده چې د طالبانو مشرتابه دې وړاندیز ته غړګ دي کنه.
Okay, you said it's no deadline, but
تاسو ویل چې د دې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، نو آیا تاسو سملاره خسته ده کسنګ؟
I think this is a moment of opportunity again primarily because
زما په فکر دا یو خشې بده. یو ځل بیا به وایم چې مهمه وجه د افغان حکومت لخوا پورته کړل شوی ګامونه دي. ولسمشر غنی او اسرائیل رئیس ډاکټر عبدالله دغه پراخ پیشکش کړی دی. افغانانو دا موقعه جوړه کړې ده ځکه چې هغوی تل د امن په حمایت کې خبرې کوي، خو داسې اندېښنې هم شته چې جوړ جاړي په کم قیمت دی. مونږ باید د افغانانو په مشرۍ دغه سیاسي مذاکرات پیل کړو. مونږ د افغان حکومت ځای نشو اخیستلی، نو زما په فکر اوسنی چیلنج دا دی چې نړیواله ټولنه په دغه وړاندیز متحد شي چې طالبان باید له افغان حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو اترو ته کینی. د امن د کامیابۍ لپاره دا ضروری ده چې د افغان ټولنې هرې برخې په ګډون د غسیمه د مذاکراتو د پروسې د نتیجو ملاتړ وکړي.
په
امریکا او مغربي ټولنه به طالبانو ته څه وړاندیز ورکوي؟ او دا خبره دی په پام کې وی چې طالبان د کابل حکومت نه مني.
زما په فکر د هر چا لپاره د امن هدف ترلاسه کول تر ټولو مهم دي. طالبانو ته ډیر زیات تاوانونه وخت دي. زما په اند طالبان هم له جګړې تنګ شوي دي، او دا د هیڅ چا په ګټه نه ده چې د هیواد ځینې برخې بیلې شي او په هغو سیمو کې د حکومتدارۍ تشه د اسلامي دولت وسلوالې غوندې ډله ډکه کړي. نو په داسې حالاتو کې به افغانستان نور له بدمرغۍ سره مخامخ شي. نو زما په فکر د سولې بهیر ته د رسیدو لپاره له هر فرصته کار واخیستل شي. تاسو پوهیږئ طالبانو په جون کې له اوربند سره په ادرېدو لیوالتیا ښودلې وه. دوی تل په جار ویلي چې د سولې غوښتونکي دي او نه غواړي چې پر افغانستان د پخوا غوندې واکمني وکړي. نو راځئ دا ازموینه هم وګورو چې دوی په رښتیا هم سیاسي حل لپاره خبرو اترو ته تیار دي
که نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي الیس ویل سره مو د مشال راډیو د خبرونو د مرکزي څانګې د مرکې پښتو ژباړه اورېده. د پښتو ژبې نومیالی شاعر، لیکوال او مؤلف عمر دراز مروت مړ شوی دی. نوموړی له شاوخوا یوې نیمې اونۍ راهیسې د پېښور په شیرپا او روغتون کې بستر و او تېر ماښام یې سا ورکړه. د ده ملګري او شاعران وایي چې مروت په ډېره بېوزلۍ ژوند تیر کړ، خو ټول عمر یې د پښتو ژبې د ودې لپاره کار وکړ. د نوموړي جنازه نن کېږي. عمر وزیر رپورټ لري.
رقیب که هر سهر سدې عمر دراز مروته، د یار د سترګو انتخاب یې خپزای کړی دی. د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع لکې مروت پیژندل شوی شاعر، مؤلف او مصنف عمر دراز مروت د یوې اونۍ نه پېښور شیرپا او روغتون کې په بستر و. د عمر دراز مروت نږدې ملګری چې په روغتون کې ورسره و، مشال ته وویل چې نوموړي په روغتون کې سا ورکړه.
زه د عوامي نیشن پارټۍ جنرال سیکرټري اخترګل بیتنای دفتره سهار نه په اسپتال کې موجود وم. مخام مروت ته سا ورکړه، دنیا فانی نه لاړو. د دې کوم خپل کلی دی آشا توره تختخیل دی. مروت خو واده نه وکړی، اخو د څومره وخت تیر کړی و د پښتو ادب لپاره تیر کړی و. د دې کوم کپڑے لیدلې وای چې یو غریب ذمہ دار وي، خو د پښتو کوم خدمت نه کړی دی هغه چا نه کم نه دی.
شاعر او خبریال ګوهر وزیر وای نوموړي په ډېره غریبي او تنگدستی کې هم د پښتو ژبې او ادب ډېر خدمات کړي.
د عمر دراز مروت غوندې لوی ادبي شخصیت د دنیا نه لاړو. نه یوازې جنوبي ضلع په سطح پېژندل شوی شاعر ادیب و، بلکې په لر او بر کې هغه بېشمېره مینهوال لرل. د سلو نه د زیاتو کتابونو مؤلف او مصنف پاتې شوی دی. هغه په خپل هم ډېره ښایسته شاعري کوله، یو ځانګړی اسلوب به یې لرلو. په تنګو ورځو کې د پښتو ژبې ډېر زیات خدمت کړی و. د شلمې نېټې نه شیرپا هسپتال کې هغه پروت و. خو د افغانستان د ملګرو سره دی خدای سو کی، هغوی یو شمیر روپی هم را ولېږلې، نورې روپۍ هم را روانې وې. د علاج په دوران کې د زړه دوره ورته وشوه، ګنې 13 ورځ زما خپلې خبرې ورسره شوې وې.
عمر دراز مروت شیخ بدین په نوم د پښتو ژبې یوه رساله هم چاپ کوله. ساده کلیوال پښتون و او هر وخت باید د کتابونو لفافه په لاس کې وه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدن کو وس هم یو دو مستاز دو خبرولو دو پاره یو رپورٹ درته نشرو چې کتا سو دغه کس سره مرسته وکړی شي. نو خبرې د پیښور یو وسیدونکو وایي چې شاوخوا څلور میاشتې وشوي چې زوی ورکته او هیڅ پته نه لګي چې څه شو. دا سړی عبدالبصیر نومیږي، مزدوري کوي او د لالزار کالونی وسیدونکی دی. دی وایي د زوی نومې متی الله دی او په ښار کې به یې خواږه خرڅول. خالد خان رپورټ ورباندې جوړ کړی دی.
دا پیښور لالازار کالونی یو غریب دیاړی مار عبدالبصیر وایي چې دیارلس کلن زوی د تیر څلورو میاشتو د کوره بې درکه دی او هغه ورپسې در په در ټول پیښور کې ګرځي خو دا رک شوي زوی هیڅ پته نه لګي.
څلور میاشتې وشوې چې دای نه درکه د کوره وتی ده او زه پسې ګرځم. پیردوس، اشنغری، کیسخانه، خیبر بازار، تانه منور پسې کتلې. خدا را ته معلومات نه چې دا په تانه کې د دې رپورټ کې په خپل تانه کې ما ته خپل تانه معلومه نه و.
عبدالبصیر مشال ریډیو ته وویل چې د هغه یوازنی زوی متی الله درې کاله مکتب ته تللی خو بیا چې کله د غریبۍ په وجه نور سکول یې نشو ویلې نو دا پیښور بازارونو کې به یې ټافیانې خرڅولې او خپل کورنۍ ته به یې روزي ګټله.
دا جی بس چنګمانو ټافیانې ماپیانې به په بازارو کې خرڅولې، کله کبال راغون که او ماښام به کور ته. څلور میاشتې وشوې چې کور ته نه ده راغلی، له کوره نه ده راکړ شوی ده.
دا د په وینا متی الله دارو کېدو په وخت خړې جامې او پیزار اچولی وو. هغه وایي دوی به یې په وخت کور ته راتلو او هغه ته په کور کې هیڅ ستونزه نه وه، خو کیدی شي چې چا تختولی یا پولیس نیولی وي.
چا به تختولی، چا به دوکه ورکړي، پیسې مسې به چا لاس کې ورکړي چې راځه، چا به څه په جیب کې وراچولي. نو زما په زړه کې دغه شک راځي.
عبدالبصیر زیاته کړه چې متی الله مور پر زوی پسې ډېره خفه ده او که چاته هم د ده په حق له معلومات وي نو مشال ریډیو یا نږدې تانې ته دې اطلاع ورکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دغه رپورټو له دې سره د مشال راډیو د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې د خپلو سیمو د تازه او مهمو خبرونو لپاره را سره رابطه وکړئ. یوه لارې پر فیسبوک ده، په فیسبوک باندې وار له مخه راته ځینو کسانو شیان لیکلي دي، هغه به زه در سره شریک کړم. خو که تاسو په ټلیفون یا په سکایپ را سره رابطه کوئ او د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه راکوئ نو دا د شمیرې واورئ.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دې شمیرو زنګ ووهئ:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هم راته زنګ وهلی شي.
پته مو ده مشال رادیو
تر سنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پر خو دیشے.
مشال راڈو تا گو گیا استا و فیس بک تا چزور شما ندل تا راسر زنو کسانو خبرون شریک کردی دی او شاعر عبدالنواز خاطر همدار از ورسرا عبید اللہ قیومی او شاکر بیٹنی دو عمر دراز مروت چې د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی دی، د مرګ خبرې را سره شریک کړی دی او لیکلی دی چې هغه مړ شوی دی. نن یې جنازه ده په خپل کلي کې په مروتو کې، او د دې په اړه باندې تاسو رپورټ د عمر وزیر رپورټ وار له مخه واورېده، په خبرونو کې مو هم واورېدل. اسماعیل عاطف لیکلی دی چې باچا خان نړیوال پوهنتون ته خوستي ولسونه د ځمکې پر ورکړه کې رقابتونه کوي، تڼي وایي چې زموږ په سیمه دې جوړ شي. ګربز اسماعیل خیل کنډي او متنوالم وایي چې زموږ پر سیمه دې پوهنتون جوړ شي. دا خو ډېر ښه رقابت دی چې دوی دا کار کوي. نو دوی دې داسې وکړي چې تڼي دې په خپله خاوره باندې یو پوهنتون جوړ کړي، ګربز دې بل جوړ کړي، اسماعیل خیل دې بل جوړ کړي، کنډي او متنوال دی بلبل جوړ کی. نو بس په خوست به داسې شي د پوهنتونونو او د تعلیم خار به شي. دغه سې ځینې خارونه په اروپا کې شته دي، لکه آغوس په ډنمارک کې تعلیمي خار بلل کیږي، هلته ډېر زیات پوهنتونونه او کالجونه جوړ دي. همداسې لندن ګڼل کیږي چې هلته ډېر زیات تعلیمي انسټیټیوټونه دي او څانګې دي او کالجونه دي او پوهنتونونه دي. نو دا خو ښه خبره ده که تاسو هم داسې وکړئ. په دې باندې را سره خپل نظر هم شریکولی شئ، راته ووایئ خوستوالو څنګه چل دی، تڼي دې راته ووایي، ګربز دې راته ووایي، دا نور دې راته ووایي، متنوال دې راته ووایي، په فیسبوک کې راته ولیکئ یا راته ټلیفون وکړئ، ځمکه ورکوئ، مشرانو سره خبره وکړئ، خپل خپل پوهنتونونه شخصي جوړ کړئ. او په دې کې ډېره ګټه هم ده چې د مختلفو سیمو نه شخصي او حکومتي دغه پونتونونه زده کوونکي چې ورزي او هلته په پیسو باندې سبق یې ډېر زیاته ګټه رسوي هغې ته، نو یو قسم کاروبار هم دی. د عمر دراز مروت د مړینې خبر او رپورټ مو واورېده، دلته هم را سره خلکو شریک کړی دی. کرن خان د دې یو غزل ویلی دی، راځئ چې دا واورو.
پیارے باندھے پیسہ صدرے تاوان کوی پوچھے سوا پوٹی ٹوستر گو پیار مان کوی تما سر پد دار ظلم حق گران کوی
مشال رادیو ته وګیاست او یو کس را سره دی ګورو چې لکم ځای ستړي مشي نو موسمه
السلام علیکم پامیر جان
وعلیکم السلام نو مراته وخی اوسمه
پیدا محمد لودین د مسلم باغ ما جرکین
په خیر څنګه خیر لودین صاحب
خیرات ته شکر د ته څنګه شای نه جوړخ نه
من نه خوشاله اوسې ته څنګه خیر
دا لا فصل خیر دا بعد نو ایت څنګه شایه
آباد وس خوشاله وس څه خبر مرا وړه دی راته لودین صاحب
خبر دا غدا پامیر جان ډیر د افسوس خبر دا بل را یو میاس کدار کیږي او کښنای ماشین د دوه کلو ویل کور ورکسه وای وای
خا
نو اب پرونی حالت پیدا کړی وای دا تل ډیم سره لا بیا شان خوړلې وای دا کړی وای سترګې نه شیش ځنه کښې دی وینوز ما مان دوه خواند ته دا د غده سی دا نارینه خو د ووځي له کوره نو بیا زمواري د دوی پر غاړه سي نو باید سې له خپلو ماشومانو سره ډېر احتیاط وکړي هغه غریب مور یې ډېره په غمجنه وله ډېره په دغه و خو بیا هم اوس خالي پیدا سوی وای که مړ وی که ژوندی وی زما به د زړه تسلي سوی
دا چا ته نه دغه سترګې ته نه چا ایستلی دي او بس بیا مړ کړی دی وژلی دی
وو
او د څو کلو وو دا ماشوم
د دوو کلو وو
د دوو کلو دا یو میاشت کېږي چې ورک و بیا سترګې ته نیستل شوي دي او بس مړی اچولی وو بیا مړی چې دی هغه ځناورو خوړلی دی که څنګه که خراب شو
ځناورو خوړلی ده بیا ښکاریان پر پیښ شوي دي هغو پیدا کړی وای پرون یې کور ته راوړ خالي بس دی وایي پامیر جانه د کتلو نه وای
ښه صحیح دی مننه لودین صاحب د دې خبر له شریکولو سره معمولی زخم کور پیښ شي یا ټول عمر معذوره کېدی شي یا مري او یا هم داسې تاوان پکې ور پیدا کیږي چې ټول عمر به در پر غاړی یو بل کس را سره د ستړي مشه مننه صاحب خوشاله اوسې نوم مراته وخی او سیمه
زه د بلوچستان هنه یې اسماعیل خان خبرې کوم
اسماعیل خان صاحب څه خبر مو راوړی دی
یا خبر خدای شي نسته خو مثلا که جوړه ده خبر خدای شي نسته
سمه ده مننه خوشاله اوسې خدای دې تاسو علاقه ټول عمر جوړه لري خبرونه را سره شریکوي اوریدونکو یوازې د خبرونو لپاره را سره رابطه کوي لکه حمیدالله عمران خیل راته لیکلي دي چې د ټي ټن درې لوبې وشوې چې پکې ناردرن واریرز لوبډلې په اتو وکټو کیرالا نایټس ته ماته ورکړه ورپسې بیا بنګال ټایګرز ویسټ انډیز لوبې ته که سندیز سندیانو لوبډلې ته په 15 وکټو ماته ورکړه بیا پنجاب لیجنډز ته په 6 وکټو چا ماتې ورکړه هغوی هم ماتې خوړلې ده خلیل نیازی لیکي چې احمد شاه ابدالي شخصي طب پوهنځی له د روغتیا له نړیوال ادارې سره سات شو زه چې د روغتیا نړیوال ادارې وپاڼې ته ورغلم نو هلته دا د پوهنتونونو او د کالجونو ډایرکټری چې دا په هغې کې د دې پوهنتون نوم لیکل شوی دی خو په هغیز کې صفا صفا دا لیکلی دی چې په دې ډایرکټری کې د دې پوهنتونونو د نومونو لیکلو معنی دا نه ده چې د دې پوهنتونونو ته روغتیا نړیوال ادارې سند ورکړی دی یا یې له ځان سره کریډیټ کړی دی یعنې سرټیفیکټ یې ورکړی دی او یا یې پیژندلی دي دا یوازې هغه ډایرکټری ده چې په دغه لیسټونو کې دا پوهنتونونه پکې پراته وي او دوی یې خبر یې ورنه چې په دغه پلانکی ځیکې په پلانکی سیمه کې په پلانکی ښار کې ښار یا کلی کې او یا ولایت کې دغسې یو پونتون موجود دی او دغسې ډول پروګرامونه لري. نو دغه یو سپیناوی مې اړین بوله چې درسره شریک کړم. عنایت الرحمن نظام له کونړ ولایت لیکلی دی چې پرون په څوکۍ ولسوالۍ ګلدری کې په پلار در نومي کلی کې ځانګړو ځواکونو او بهرنیانو افغان ځانګړو ځواکونو او بهرنیانو عملیات کړی دي. وی پکې شپږ بیګنا ولسی وګړي دغه شوي دي وژل شوي دي. نو دا یې را سره شریک کړی دی. شفیع الرحمن تور پورې کړی دی چې د ولسی جرګې په ټاکنو په سلسله کې پراخه درغلی شوې ده په خوست ولایت کې. نو د دغه تور پورې کړی دی. د دې به بیا د انتخاباتو کمیسون او د شکایتونو کمیسون وایي خپله ځواب ور ووایي. محمد فرید لیکلی دی چې بیګا شپې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې سپین غر هوټل مخې ته په یو فیلډر موټر پورې نښلول شوی ماین وچاودېده خو مرګ ژوبله پکې نه ده شوې. په پکتیکا سروبي ولایت کې د کرکټ لوی ټورنمنټ پیل شوی. مبارز خروټه مننه خوشاله اوسي. دا کرکټ دي چې روان دي په مختلفو ځایونو کې او بابرناز شعیب لیکي چې په پښتنو کې د فلکیاتو په اړه خلک هیڅ تعلیمي شعور او شتون نه لري او د نړۍ راتلونکي په فلکیاتو کې ده. وی باید مشال راډیو د جدیدو علومو او تحقیقاتو په اړه خپرونې وکړي او زه غواړم چې د فلکیاتو په اړه خپلې لیکنې د مشال راډیو په پاڼې خپره کړم. بالکل بابرناز شعیب صاحب تاسو راته دغه وکړي ایمیل راته راواستوئ. په همدې فیسبوک کې همدا اوس راته ولیکئ. خپل راته ووایه چې زده کړې مو په څه شي کې کړي دي. آیا فلکیات یا استرونومي یا استروفیزکس مو لوستی دی په خپله تر کومې کچې پورې مو لوستی دی؟ دا راته ووایه. دا شیان را سره شریک کړي او که څېړنې مو یا لیکنې مو له علمي او له اصولو سره بالکل برابر یي نو په سر سترګو همیشه درته خبرو د بشال راډیو په پاڼه باندې. همدا اوس را تر ولیکئ. زه فیسبوک دغه دی ګورم او ستاسو پیغام ته په انتظار یم. نور پیغامونه هم را سره دي. او ظفرالله زلاند لیکلی دی چې د بلوچستان په شاوخوا اکثره سیمو کې له دویم ټولګي څخه واخله تر اووم ټولګي پورې سالانه امتحانونه شروع دي. ابراهیم دلسوز له خوسته لیکلی دی چې هلته هم امتحانونه روان دي د ښوونځیو. نو دغه خبرونه را سره شریک شوي دي او ابراهیم دلسوز ورسره دا هم لیکلي دي چې زموږ سیمې ته په کتو زیات پوهنتونونه لري. وایي زموږ خلک له تعلیم سره مینه لري که څوک مو تعلیم او علم ته پرېږدي فقط صحیح دی چې زیات لري. نورې مور زیات کوي کنه. دا اوس چې د باچا خان د پوهنتون په سر باندې د ځمکې په سر باندې دا رقابت دی خو نورې مور زیات کوي. د ټولو سیمو خلک به درځي دې ته. بیا دغه په د محصلینو او د زده کوونکو ښار به ورته وایي خوست ته یا کېدای شي ټول ولایت محصلینو ولایت شي. د شفیق مرید په غږ باندې سندره واورې. زه ستاسو خبرونه ګورم. سترګو په پردو کې د تصویر دے کپټولو آئینو کې د تصویر دے تګ ګرز مترې لپ کو بناس کوم نو چوران شي په وګو کې د تصویر دے سرگو کو پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مترے لپا کو بناس کم نچوران چھ پاپو کے دے تصویر دے پاسلبا مارا
تصویر دے کپٹو لائنو کے دے تصویر دے سگے گرز متھے لپو بنا چوران چھ پپو کے دے تصویر دے تصویر دے کپٹو لائنو کے دے تصویر دے تجھے گرز متھے لپو بنا چوران چھ پپو کے دے تصویر.
مشال راڈیو تو واگیاست نو روختیا نړیوالې ادارې ویلې دي چې په نړۍ کې تیر کال او تر هغې مخکې 2016 کال کې د شری ناروغي چې د په زیاترو هیوادونو کې بیا سر راپورته کړی دی. د روغتیا نړیوالې ادارې دغه تازه معلومات ښیي چې په ډیرو سیمو کې 80% کیسونه یا پیښې ثبت شوي دي، زیاتې شوي دي، لوړې شوي دي. او دا واقعي خبره په دې ده چې تیر کال په جرمني کې او په ایټالیا کې ډیر زیاتې کورنیو کې د ماشومانو کې دا د شری ناروغي پیدا شوه. په دغو هیوادونو کې دغه ناروغي ختمه شوې وه، خو له څه مودې راهیسې په مختلفو سیمو کې په ایټالیا کې په جرمني کې ځینې کورنۍ دي چې هغوی واکسینونه نه کوي او دغه واکسینونو نه کېدو له کبله د ناروغۍ یو قسم وبایي حالت یا خپرېدونکی حالت یې پیدا شو. دغه رپورٹ چې خپور شوی دی په دې کې ویل شوی دی چې د تیرو 18 کلونو پر مهال په نړۍ کې د شری د ناروغۍ خپرېدو ته کتنه شوې ده. د معلوماتو ته او د دې له کبله چې څومره کسان ځپل شوي یا هغې ته یې کتنه کړې ده، دوی وایي چې په دغه کې په اروپا کې سکال هم په اوړي کې د شری ناروغۍ پیښې چې دي ډېر لوړ تعداد کې ثبت شوې وي. په تیرو دې پوهانو په خپله څېړنه کې دا هم ویلي دي چې په تیر کال او د تیرو څو کلونو پر مهال په نړۍ کې 110,000 ماشومان چې دي هغه د شری ناروغۍ له کبله مړه شوي دي په مختلفو ځایونو کې. دا هغه سیمې دي اروپا او امریکا چې هلته دا ناروغي تقریبا بالکل ختمه شوې وه، خو اوس بیا را پیدا شوې ده. او وجه یې دا ده چې کورنۍ چې دي هغه دغه نه کوي، واکسینونه نه کوي. نو دا یو څېړنیز خبر و چې درسره مې شریک کړ. زه به دلته ستاسو نور وګورم. دلته خشیرخان اپریدی لیکلی دی له باجوړه چې په عنایت کلا کې یو مین چاودنه شوې ده او چې په کې د طالبانو یو قومندان حاجی امان الله هملته مړ شوی دی او بل ساتونکی ژوبل دی. سخی جان وزیر لیکي چې د شمالي وزیرستان دوه پارلمانی استازی علی وزیر او محسن د وړ متحده عرب اماراتو ته ورځي. سمه ده، د دین علاوه نور هم را سره د خلکو خبرونه شریک کړي دي چې زنی د عمر دراز مروت د مړینې پاړه دی غو خموک تاسو سره په دغه کې هم در شامل کړ رپورت مو هم لاره او خبرونو کې هم لرو ننې جنازه ده زنو کسانو د کرکټ او د بیلابیلو لوبو د ټورنمنټونو په سکولونو کې لیکلې دي هغه هم را سره شریک شوی دي زنو کسانو بیا د باچا خان د پونتون خبر را سره شریک کړی دی میوند خان لکه شریک کړی دی او دی وایي چې سارا باغ کې باید جوړ شي د خوست وایي د آرامه چاپیریال لري د ځای او د محصلینو د زده کړو او روغتیا لپاره مناسب ځای بلل کیږي سمه ده مننه خوشاله اوسې د غزالی جاوید په غږ باندې سندره در خبرو او له دې سره به سلام پښتونخوا خبرونه پای ته ورسې په بله ګړۍ کې بیا در سره یو
خبر چی بوی سنگا دل چوی می اشنا دے او بے خبر چی بوی سنگا دل چوی می اشنا دے بیا می گسا سر گر پی نمی دا زوا خطا دے بے خبر چی بوی سنگا دل چوی می اشنا دے او بے خبر چی بوی سنگا دل چوی می اشنا دے چیزماد اور بالکل دی چیزماد سنی حال دی چیز بنو می ما ڈولم بل دخپل جن کتلی فال دی چیزماد اور بالکل دی چیزماد سنی حال دی چی بنو می ما ڈولم بل دخپل جن کتلی فال دی نہیں رے گن بہر شی کر سورا نہ جدا دی خبر چی بوی سنگا دریا چوی می اشنا دے او بے خبر چی بوی سنگا دریا چوی می اشنا دے تصویر تئی زگورم زما پدر دے دوشی گمانو نام سیواشی ارمانو نا پسل گوشی چی تصویر تئی زگورم زما پدر دے دوشی گمانو نام سیواشی ارمانو نا پسل گوشی بخو بنو کے لگلے تولش پچے میں بے ہر سا کے میں اسے گی چکم کر